پر د برېښنا نوې ټاکل شوې رئیس خلکو ته ډاډ ورکوي چې د برېښنا د کمښت ستونزه به ډېر ژر هواره کړي. په جلال آباد کې د برېښنا د نشتوالي له امله ډېر ښاریان وټونو ته راووتل او پرله پسې اعتراضیه غونډې جوړې کړلې. خو د برېښنا نوې رئیس ویلي دي چې هڅه یې دا ده چې په ننګرهار کې د برېښنا ظرفیت لوړ کړي. تفصیل د شاه محمود چینواری په راپور کې اوري.
له تیرو دوو میاشتو راهیسې له کل نه چې په ننګرهار کې ګرمۍ زور کړی، په دې ولایت کې د برېښنا نشتون خلک له سختو مشکلاتو سره مخ کړي دي. د جلال آباد ښاریانو وایي له یوې خوا د ګرمۍ درجه تر څلوېښتو لوړه شوې او بل لور ته د برېښنا نشتون یې ژوند تریخ کړی. دوی وایي دولتي برېښنا په ساعتونو ساعتونو نه وي او جناتوري برېښنا ته د خلکو وس نه رسیږي.
زه خو د نارنج باغ اوسیدونکی یم، عجیب بلا خان مې نوم دی. او د برق مشکل دا دی چې د روجی خالته مشکل و، چې دا بوزه شله بوزی کې د ورځې مزي د شپې مزي اس په پتې نه پوهېږو. بیا لږ شو په دې کې بغاوت جوړ شو او داسې خلک راوچت شو چې یاره د رئیس ولې دا برق بوزي او راولي. نو اوس چې دی اوس هم هغه دی ځي او راځي، کله یې او کله نه، کله د ورځې نه او د شپې خو دوه وارې درې وارې راجګېږي. خوب خو نشته، به جنریټر ولګه او جنریټر بند کا. دا کړاو سره خو پوره مخی خو پوره کړاو دی. خدای دې هدایت مونږ ته نصیب کړي.
نغلوب برق هم اوس خراب شوی دی، کله ځي او کله مثال نه ورځ کې درې ساعته څلور ساعته نه، او د شپې کور کې هم کله ځي او راځي کا ته اوه نیم بجې ځي. اوس بیا ټول شپه برق نه و، او اوه نیم بجې اته بجې اوولس دولس بجې راځي او ستونزه شته. بګې
د جلال آباد خاریانو د پرله پسې نیوکو او اعتراضونو په مقابل کې د برېښنا شرکت پر روانه ونې کې د ولایت ته وحید الله پوپلزی د برېښنا د نوي رئیس په توګه وټاکه. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د خپل معرفت په غونډه کې خاریانو سره ژمنه وکړه چې دی به په لومړي قدم کې د جلال آباد خار لپاره د برېښنا ظرفیت لوړ کړي.
اوږدمهاله او لنډمهاله پروګرامونه انشاءالله ځان سره لرم، باقي واړه کارونه دي هغه به انشاءالله په خپله باندې کېږي. زه داسې وعده درکوم چې اول قدم کې به د ننګرهار دپاره د برېښنا زیاتوالی به رامنځته شي.
دا رنګه پوپلزی وویل د برېښنا پخوانی رئیس ورته په ډیرو برخو کې زمینه برابره کړې او د خپلو پروګرامونو په لړ کې به د حصار شاهي صنعتي پارک ته 45 میگا واټ لمریز برېښنا هم جوړه کړي.
سر شهید کوم چې فابریکی دی یا صنعتي پارک دی، د یو سیر سره هم خبرې شوې دي، د بانک انکشاف یا سی سره هم خبرې شوې دي، هغوی هم په دې کې شمن دي. او ان شاء الله رحمان تاسو به که د الله رضا او زما په وخت کې به د دې نشانې هم تاسو ووینئ چې یو سولر څلوېښت یا پنځه څلوېښت میگاواټه سولر به هم تاسو ان شاء الله جوړ شي. مومن صاحب نړۍ مننه کوم، هغوی هم حتی د مځکې غم لاول نه خوړلی دی، نو هغه مشکل به ان شاء الله حل وي.
د برېښنا ریاست د معلوماتو له مخې ننګرهار ته تیره شوې اوسنۍ برېښنا د دې ولایت لپاره بسنه نه کوي. دوی وایي د ننګرهار له اکثرو ولسوالیو څخه 70% خلک د جلال آباد ښار ته راکړه شوي، چې له دې سره د جلال آباد په ښار کې د برېښنا مصارف هم زیات شوي دي.
او مخې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، د هلمند تاریخي آثارو موضوع ته مخه کوو. ویل کېږي د هلمند په لسګونو تاریخي کلاوي او ابدات د نړېدو په حال کې دي. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپورونو له مخې په ځینو تاریخي سیمو کې زورواکي بوختي کیندنې کوي او نوې ودانۍ جوړوي. خو د ځینو تاریخي کلاوو دیوالونه بیا د هلمند سین څپې ډکې اوبه ورانوي. الیاس دایی په هلمند کې د تاریخي ابداتو او کلاګانو په اړه له څیړونکي او لیکوال چې په تیرو څو کلونو کې د تاریخي ابداتو په اړه څیړنې او لیکنې کړي، له ښاغلي شریف الله دوست سره مرکه کړې ده.
شریف الله دوست، ډېر مننه. ما ته په لومړي سر کې دا پوښتنه درېږي چې نو د دې تاریخي ابداتو تاریخي کلاو ساتل په داسې ولایت کې په چې هلمند دی، دلته د انسانانو ژوند خوندي نه دی، د انسانانو شخصي دارایي خوندي نه دی، نو دغه ډول عامه دارایي یا تاریخي کلاوي دا څومره مهم دي چې وساتل سي؟
ډېر مننه. د تاریخي آثارو ساتل اصلا دا باید د یو موجود څیز په توګه د ته ارزښت او درنښت هم وسي. تاسو وګورئ تاریخي آثار درې ډوله ارزښت لري. یو د دې تاریخي هویتي ارزښت دی چې موږ ته خپل هویت راپیژني. کله چې موږ واده کوو یا دعوه کوو چې 5000 کلن تاریخ لرو، نو باید موږ د هغه لپاره تاریخي آثار او تاریخي ابدات او داسې څه په لاس کې ولرو چې موږ په هغه باندې د خپل دعوه سپینه کړلی شو. دوهم د هغه الهامي ارزښتې یا د خپل پلرونو نیکونو د هغه جوړ سو کلاګانو د هغه اثر څخه زموږ ځوان نسل ځوان قشر دغه څخه الهام اخی چې زما پلار زما نیک یو وخت دومره وغشتلې مټي درلودل چې دومره لوی لوی دیوالونه دومره لوی لوی برجونه او کلاګانې د جوړولې د دې څخه یو ډول الهام اخی چې موږ یو څوک یا وخت او درهم داغه اقتصادي ارزښت دی. اقتصادي ارزښت د ګرځندوی لپاره ګرځندویان لپاره داغه اقتصادي ارزښت کله چې موږ یو تاریخي اثار ولرو داغه لپاره ګرځندویان راځي ټکټونه کوي داغه لپاره موټران ټیکسي ترانسپورټیشن هوټل نور یعنی په هره برخه کې داغه لپاره یو اقتصادي پیداوار لاسته راځي. نو په دغه درې برخو کې تاریخی اثر اصلا د زشت ډیر ارزښت او درنښت وړ دي او زبوش تاریخی اثر لکه څنګه چې په ټول افغانستان کې په ځانګړې توګه په هلمند کې جګړه تودا ده او د جګړې څخه مخالک کړیږي دغه سیمو تاریخی اثر هم ستړي دي د جګړې لناورین څخه کړیږي او هغه دی نړیږي نو خورا د واهمه ځای دی خورا د غتری حقیقت دی چې موږ د تاریخي آثار یا کلاګانو به خیا غورستي سولګی دي دلته دوه ډوله زیانونه ودی تور وړي یو هغه لاسي زیانونه دي چې دوی ته د دوی سره تماس نسی یا به د جګړې یا به د ناخبره اشخاص وي یا به د خودغرض اشخاص چې پغه کنه کنه کیندنی کی دا غو په وجه باندې دوی ته زیان رسیږي بل هم د طبيعي آفات په وجه باندې دوی ته زیان رسیږي لکه باران دی ژلې د سیند دی راځي د کیږي هغه په وجه باندې دوی ته زیان رسیږي یعنی د دغه دواړو حالاتو لپاره موږ هیڅ ډول امدګي نه لرو دغه یوه نیمه لسیزه تیر سو په یوه نیمه لسیزه کې د دې اثارو د خوندیتوب لپاره هیڅ ډول کار نه دی شي یعنی که سړی وایي بخې پر هیڅ باندې حساب
نو پړ څوک دی پدې کې
او پدې کې پړ اصلا مسولین پړ دی مسولین پدې کې ډیر پړ دی ځکه چې دې ته باید توجه سوی د دې لپاره باید د نړیوالو څخه د خاصتا یونسکو د دې لپاره راجلب سوی وای د تاریخي آثارو په نړیوال کلتوري میراثونو کې د دې د ثبت لپاره هڅې سوی وای یو بمو دا ګټه کړې چې خپل تاریخي آثار یا تاریخي هویت مخونډي کړې وای بل بمو په زمن کې د دغه تاریخي آثارو څخه شمادي لاستراوړنې درلودای حتی تاسو باور وکړئ چې یو د بوست کلا څخه کچیر مجدا سمورغو د دې د پارکینګ څخه د دې پڅن کې هوټل جوړ شي د دې د پاره د سیلانیانو لپاره ک بهرانیان ودی ته زړه رښکې یوازې د افغانستان سیلانیان دلته راسي تاسو باور وکړئ چې دغه د لشکرګاه شهر به هي اڅ بل پرمختیاي بودیجې ته ضرورت ونه لري له همدې څخه به ګل ګل زار وي نو موږ په ټوله کې د 15 ولسوالۍ شاوخوا لرو په 15 ولسوالۍ کې تقریبا د 3.5 سل تاریخي آثار لرو چې دغه ټوله د خطر سره د مثال په ډول په خانشین کې د کلای سبز دی په او زاد کې د یما پچا کلا ده په خوانی کلا ده همداسې په واشیر کې کلاګان دي کلاوی دي او د امیر پولاد بابا د زیارت دی دغه سي په سروان کې سروان کلا کې کلاوی دي موسی کلا کې دي په زنداور کې د برکرور کلا ده دغه سي په ناوه کې د خلاج یا سرخداج دی لشکرګا د غزنوی لشکرګا چې دوه پلازمینه و دغه کلاګان دي تقریبا تر 3.5 سل پر کلاګان دي موږ لرو دغه ټوله کسړی وای چې به د هلاکت او د تباهي ورستی سولګی کاږي
نو امکان لري فکر کوي چې وسوم د توجه وخت دی وسوم وخت لاس نه دی وته
به نه دی وته موږ په هر وخت کې کولای شو چې موږ د تاریخي کلاګانو درغول لپاره موږ لاس پکار شو ځکه تاریخي کلاګان چې دی دا یو تاریخي هویت دی دا سیاسي اختلافي شی نه دی چې دا د غواښ سره مسی ارته په دې باندې پوهیږي د دې لپاره دی یونسکو توجه راوړي د وزارت اطلاعات و فرهنګ توجه غواړو، خاصتا د جانی صاحب چې هغه راغلی دی دغه سیمه او دغه تاریخي آثار یې لیدلی دي، د ده توجه غواړو، او همداسې د ملګرو ملتونو د فرهنګي سازمان یونسکو توجه غواړو تر څو دې ته پاملرنه وکړي او د نړۍ د یو تاریخي هویت په توګه زموږ تاریخي آثار وژغوري او د نړۍ د تاریخي هویت یوه برخه یې وګرځوي.
د هلمند تاریخي ابداتو او ځایونو د نړیدو د ګواښ په اړه مو د تاریخي آثارو له څېړونکي شریف الله دوست سره مرکه واورېده. د هلمند تاریخي ابداتو او ځایونو د نړیدو په اړه د ازادي راډیو د خبریال تفصیلي راپور د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، کوی شئ واورئ. پته مو هم د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې مکان په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یو سر نه وشتره.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو تیر اختر مو مبارک شه. که څه هم اختر نه څو ورځې تیرې شوې خو بیا هم تر اختر وروسته دا لومړی خپرونه ده چې له تاثر یو. اجمل تورمان یم او د انصاف په لټه کې دا اونیزه خپرونه تاسو ته وړاندې کوم. خو مخکې دینه چې خپرونه ته لاړ شو، دوستان ځینې تلیفونونه موږ ترلاسه کوو چې هغه د مزاحمت لپاره وي، یعنی ستونزه نه لري زموږ دغه دوستان، ولې غواړي یو ډول مزاحمت ایجاد کړي چې په دې شان اعمالو سره زه فکر کوم چې موږ د هغو دوستانو چې په ریښتینې ډول ستونزې لري او غواړي چې ستونزې ته یې د حل یوه لاره پیدا شي، د هغوی سره به زه فکر کوم چې یو ډول جفا شوی وي. نو له دغو دوستانو هیله کوو چې له مزاحمت تیر شي او وخت ورکړي هغو کسانو ته چې دوی ریښتینې ستونزې لري او غواړي له ازادۍ راډیو سره یې شریکې کړي. په دې خپرونه کې د عبیدالله په نوم د خپل یو اوریدونکي ستونزه راخلو. عبیدالله د هلمند ولایت اوسیدونکی دی، پخوانی د پولیسو افسر اوس تقاعد کړی دی. خدا چې ستونزه څه ده په ګډه به واورو.
زما نوم حاجي عبیدالله دی، د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. رتبه مې سمونوال ده، افسر د هلمند ولایت امنیت قومندانۍ یم. هم بیا مې پروسر کال چې مې تقاعد واخیستی دا دی اوس پر کور ناسیم. اساسي ستونزه او مشکل همدغه دی چې دغه پیسې چې دوی دلته په مدیریت مالی کې زموږ څخه میاشت په میاشت زموږ د معاش ګرځولې، د کوپراتیو په نوم باندې، د کوپراتیو موادم په ولایتو کې نه و. هغه پیسې چې کله چې موږ د وزارت څخه منپسل کیږو هغه پیسې باید دوی موږ ته راکړي. موږ ته مدیریت تقاعد د وزارت داخلي مکتوب هم راکړی دی پر ریاست کوپراتیو چې ورته خپل حقوق د کوپراتیو واخلی، خپل پیسې د کوپراتیو واخلی. د تیر کال څخه شروع بیا یو هیڅ متقاعد ته نه دی ورکړی، مخکې و ټول متقاعدینو ته هغه خپل د کوپراتیو پیسې ورکړي دي، لیکن اوس مکتوبونه په لاس کې دي، راته پراته دي. کله وایي د وزارت مالیې تر مشکل دی، بس نن خلاصېږي سبا خلاصېږي. د ټلیفون نمبرونه هم راکړي و، راته هغه نمبر تر یو وخته پورې تماسي وي، اوس بیخي هغه نمبر هم بند کړی دی، اوس خبرې هم نه کوي. ماهانه معاش د افسرانی اخلي، ماهانه معاش څخه دغه پیسې ګرځول کېدی 2.5%. دغه پیسې وزارت ته استولې چې دلته باید مغازنه په ولایت کې باید مغازنه چې افسرانو استفاده ورڅ کولای، یعنی هغه جنسونه، هغه شیان، په چای، بوره، پلمیر، تیکا، نور شیان دغه افسرانو باید د دغه کوپراتیو څخه په ارزانه قیمت استفاده کولای. چې په کابل په مرکز کې دغه مغازه و، دغه کوپراتیو فولیک په ولایت کې چې استفاده هم نه ده کړې ورڅخه، فقط پیسې ګرځ نیولی او مواد نو، لیکن اوس چې افسر متقاعد کیږي او منپسل کیږي د وزارت څخه د اکتوبر کې شوارته د ریاست کوپراتیو څخه خپل پیسې واخلي. ریاست کوپراتیو چې تاسو وعده ورکوي چې هفته بعد پیسې راځي، کوم میاشت بعد راځي، لیکن پوره دا دی اوس یو نیم کال کیږي. موږ په انتظار یو، موږ یا نفر ورسو د هلمند او دغه څخه د کابل ښار وخت تک راتګ مشکل دی، امنیتي مشکلات ملوزات هم دي، لیکن دوی فقط موږ ته فریب راکوي او نه موږ ساتو کوي.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه همدې کې روانه ورځ تیرې شي او ناهیلي بیرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکې
د عبیدالله سنځمو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مرستیال ویان نجیب دانش سره شریک کړه. خاغلی دانش راته پاړه وویل
موضوع پرداخت تاریخ کوپراتیف، ما تماسایی که گرفتیم با مسئولین کوپراتیف
د کوپراتیف د پیسو پاړه چکمې اړیکه مونږ لاړوند مسولینو سره ونیولې. اوس مهال دوی پیسې خلاصې کړې دي. دوی پیسې د کورنیو چارو وزارت په شمیر نورو دفترونو کې دي چې هغه راټولې کړي، نو په مستحقو کسانو به دغه پیسې ووېشي. خو اوس مهال دا چې دوی کافي پیسې په واک نه لري دغه لړې ولاړه ده. دا یوازې هلمند کې نه، په ټولو ځایونو کې یو شان ده. دوی د تشویش نه کوي. دوی شمیرې د کوپراتیف له ریاست سره شته. کله چې پیسې د دوی په حساب کې ور اضافه شي، بیا خبر ورکول کېږي چې د خپلو اسنادو سره مراجعه وکړي او پیسې به
اضافه شود. دوباره اینا رو تماس میگیرن و با همو اسناد دست داشتهشان مراجعه میکنن و پول برشان پرداخت.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه همدې کې روانه ورځ تیرې شي او ناهیلي بیرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا د دیونې خبرونه شته سی واوریدله. تر بلې خبرونه مو پولو یو بخون کې خدای سپارو. پتلو تلو کې ځل بیا د ټلیفون شمیره تاسو اعلانوم 0992293 یو ځل بیا یادونه چې له مزاحبتونو تیر شي او پریک دی هغه دوستان چې په ریښتین ډول ستونزې لري له ازادۍ رادیو سره یې شریکې کی، او هغه دوستان چې ستونزې لري او کله ناکله د دغه مزاحمتونو له وجې دوی نشي کولای چې اړیکې ونیسي او خپل ستونزه شریکه کی، له دوی مهیله داره چې خپل ستونزه راته په پیغام کې پریږ دی، موږ به د دوی ستونزه واخلو او وروسته به بیا ورسره اړیکه ونیسو. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خاونه ولرای
د انصاف پلټکه
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. سره لدې چې د محل په افغانستان کې شپږ مخابراتي شبکې فعالیت کوي او دغه هیواد 2/3 برخه وګړي له ټلیفوني خدماتو استفاده کوي، خو لا هم په افغانستان کې د ټلیفون او انټرنیټي خدماتو کیفیت ناسم او بې لوړې دي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وینا کافي امکانات، د ظرفیت نشټوالی، نامني او ځینې نورې ستونزې دي چې په افغانستان کې د مخابراتي شبکو پر فعالیت اغیز کړی دی. دا چې د مخابراتو وزارت د دغه موضوع لپاره څه تدابیر په پام کې نیولي، دا او دې ته ورته نورو مسایلو باندې ما محمد حدیث پردیس د حقیقت څه دي په خبرونه کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت له مرستیال ایمل مرجان سره مرکه کړې ده.
مننه کوم مین صاحب چې وخت راکړ. سر کې په افغانستان کې د مخابراتي سیستم یا د مخابراتي خدماتو په باره کې لنډه رڼا واچوي چې مونږ له کومو جدي مشکلاتو سره مخامخ یو او په دغه برخه کې مو څونه ګړندي پرمختګونه
کوي. ډیره مننه خیر اوسې. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي سکتور تقریبا د صفر نه شروع کړه او په تیرو 15 کالو کې مونږ ډېر بې نظیر پیشرفت درلوده او موږ وتوانېدو په تیرو 15 کالو کې هغه خدمات چې نور هیوادونو د هغه ولسونه ترېنه برخمن ول، د افغانستان ولسونه هم ترېنه برخمن سي. یو ښه حرکت پیل شوی ده، یو ښه لاسته راوړنې لرو او موږ فکر کوو چې د دې کال تر پایه پورې موږ کېدای شي د آسیا میانه یو دوه نور قراردادونه د هوادو سره ولرو چې د مونږه ظرفیت هم لوړ سي او مونږ په لا ټیټه کچه بیه باندې دغه بینډویت ترلاسه کړو. نو یو برخه د نوري فایبر د زیات په نور نو ورزم د ډېر نو جزئیات لري په تیرو دوه درې کالو کار کړی.
بل برخه ستاسو خبرې قطع کوم په دې کې شک نشته تاسو موږ ته اشاره وکړه چې په تیرو دریو کلو کې یا په مجموعي ساته وایو په تیرو 15 کلونو کې مخابرات سیستم یا په دې وخت کې پرمختګونه شوي دي، خو ځینې مشکلات هم شته دي چې لاغې نه سترګې نشي پټ کېدی. مثلا یو دوه ته که زه اشاره وکړم چې افغانان اوس هم د انټرنیټي بیو په برخه کې، یعنی د لوړ قیمت د انټرنیټ لپاره دوی ورکوي، او د مخابراتي خدمتونو په برخه کې مثلا دوی لا هم هغه بیې چې هغه سه انتظار کېدی چې ټیټی شي هغه په هماغه شکل لوړې دي. په دې برخه کې اصلي مشکل چیرته ده او ولې تر اوسه پورې په دې برخه کې هغه جدي ګامونه نه دي پورته شوي؟
طبعا کارونه ډېر شوي دي، ستونزې شته پکې، او د ستونزو نه موږ هم نه سترګې پټې کړې دي او نه ترېنه څټته شوي یو. هماغه وجه چې مسلسل دغه وزارت او د دې وزارت مربوطه ادارو یا همکارانو مسلسل د هڅه کړې چې باید نوي تغیرات راسي، نوي مسایل راسي تر څو چې هغه ستونزې موږ حل کړو. راځو د انټرنیټ د قیمت په برخه کې. د انټرنیټ افغانستان لپاره اول خو دا و چې بیخي نه وي. افغانستان د انټرنیټ نړیوالو شبکو سره د ځمکې لارې وصل نه و. نو څه انټرنیټ چې افغانستان ته د سټلایټ له طریقه ده، سو چې نوري فایبر شبکه رامنځته کیږي نو افغانستان ورو وصل کیږي د فایبر په طریقه. مونږ انټرنیټ راسن له نړیوالو شبکو راسن نه سو اخیستای، مونږ باید د خپل ګاونډیو هیوادو له طریقه ورتیر شو. نو د ګاونډیو هیوادو مثال چې ماته درک دی پاکستان هلته هغه ستونزې وي چې هغه ستونزې تغییر پکې راغی. خو طبعاً د نوري فایبر پروسه د ریکلو پروسه را ده ترڅو چې مونږ هر ګوټ د افغانستان ته رسیږو. یعنې که د تغییر حساب مونږ ګورو په دې لسو کالو کې، نو یو غټ تغییر مونږ وینو. او راځو دې ته چې دا نور هم ارزانه سي، نور هم سرعت زیات سي. په دې برخه کې مونږ هیڅ وخت ځان ته نه دی ویلي چې بس مونږ کار تکمیل ده. مونږ مسلسل دغه پروسه تعقیبو او دغه وروستي اقدامات ما یاد وکړه چې باید نورو هیوادو سره مونږ قراردادو ته ورسیږو چې قراردادونه ورسره امضا کړو. هغه به لا انټرنیټ بیه راټیټه کړي او د انټرنیټ کیفیت به ښه کړي. د دې کال تر پایه پورې 2014 کال تر پایه ده مونږ ځان سره ټارګیټ دا لرو چې دغه یو ایم بی انټرنیټ د خپل کور کې باید د 15,000 افغانۍ نه پورته نه وي. خو دغه ټارګیټونه مونږ ځان ته ښه دي.
او د ټلیفوني خدماتو په برخه کې چې کوم قیمتونه لا هم مثلا هغه اندازه چې توقع لوړ دی او ټیټ شوی نه دی.
د ټلیفون یا صوتي خدماتو برخه کې څو ستونزې لري چې هغه د قیمت باندې تاثیر کوي. د خپل شرکتو د انټنو ساتنه څو سیندمونګه وطنوال د دې پرتل کې چې پاکستان یا هند یا نور هیوادو کې قیمتونه دادی او موږ سره دادی، څو فاکتور دي. یو خدارت چې دغه جې نفوس دغه جې بازار ډیر غټ ده، دې جې بازار هغومره غټ نه، نو څومره چې بازار غټیږي هغومره هغه د اقتصادي فرمول په اساس باندې ارزو تقاضي کوم فرمول څه ده په هغه اساس باندې د موږ بازار لګونه وړل یو په سلګونو میلیونو پورې د موږ ټول ټال یو 25 میلیونه نفوس. نو یو دا فاکتور ده. دوم فاکتور دا چې د هغوی هلته کوم شبکې چې شرکتونه کوم شبکې جوړوي یو هغوی ضرورت نه لري چې د هرې پایې لاندې یو جاناتور ولري او جاناتور ته لیټر تیل له بازار نه په 20 افغانۍ قیمت تره واخلي تر څو چې هغه ساحې ته ورسیږي. یو هغوی د ضرورت نه لري چې د انتن لاندې یو اتاق جوړ کړي، په هغه اتاق کې یو کس مسله او یو کس جاناتور کار او یو کس چوکیدار ولري. په هغې هوادو کې چونکې پایو ته ښاري برق راځي او هلته د امنیت نگار ضرورت نه هغه پایه ولاړه ده دغه اضافه اداري مصرف ته چې دا هم راځي بته په یو دقیقه باندې تقسیمیږي. بله برخه دا چې مونږ هغه قدر د مخابراتو د آی ټي په برخه کې چې دلته لرو دا چې بیا مونږ هند او پاکستان سره مثلا مقایسه کوو د هغوی قدر له مونږ نه ډیر زیات ده او مونږ نه ډیر پوه هم ده. اخري موضوع چې دغه د امنیت ده، دا هغه فکټورونه چې په نورو هیوادو کې د مونږ سره په پرتله ډېر ټیټ. لبل خوانه موضوع د ټاکس په دغه سکتور مې ډیر زیات ټاکس را روان ده. د دغه لاس فیسره ټاکس نه مخکې هم د مخابرات سکتور یو لاغه سکتور څخه راځي ډیر لوړ ټاکس په دې سکتور باندې همیش لګیدل او دغه لاس فیسره موضوع لا هم په دې باندې ډیر تاثیر کوي. یعنی لسی د یو خوانه د کتل کې لاس فیسره ټاکس د مشتری لجوزی خونه دا راسان په دې باندې تاثیر کوي، ځکه مخکې کتا سل افغانی کارت اچو نو تابا د شرکت سل افغانی ورکولې او د شرکت ته نوی افغانی ورکې، نو کې د 15 میلیونه مشتری ووسیږي او 15 میلیونه مشتریان څخه ټول لس افغانی کم د دې مالی حساب ته پیسې ور داخلي کی، نو دې په عمومي هغه مالی هغه من تاثیر کوي، منفي تاثیر کوي. نو دا دغه مسائل په دوی باندې اوسه تاثیرات اوسې دي.
دغه د ټکس اخیستلو موضوع ځینې هیوادوال شکایت کوي چې یا اندېښنه لري چې دا پروسه به څومره شفافه وي. د ټکس اخیستلو موضوع څومره شفافه ده او خلک باید څومره مطمئن اوسي چې رښتیا هم له دوی څخه هغه ګرځول شوي پیسې ملي خزانې ته ځي او د اړتیا سره سم مصرفېږي.
څه اوس دغه فیصله د ټکس د اخیستو راغله له رئیس جمهوریت څخه، نو موږ واقعا ورته آماده نه ولو چې دغسې یو سیستم باید ولرو تر څو چې موږ وکړی سو په هغه حقیقي شکل باندې د هر کس د مصرف هغه احوال د یو شبکې له سویچ نه راواخلو د همغې په اساس باندې مونږ مالی وزارت ته راپور ور. د اطمینان په برخه کې کوم سیستم چې مونږ ځای په ځای کړی ده، له هغه سیستم نه مونږ ډېر مطمئن یو چې دغه هغه معلومات چې د شرکتونه مونږ سره شریکي هغې کې هېڅ کمښت او کمبود نه راځي، خو تر څو چې مونږ وتوانېږو لا مطمئن اوسېږو او لا د شرکتو دغه معلومات مونږ ته کرا ووسیږي، مونږ باید یو سیستم چې هغه راسن د سیستم د شرکتو د بلینګ سیستم سره وصل ووسیږي، تر څو چې راسن د بلینګ سیستم نه مونږ معلومات راوچت کو. په دغه سیستم باندې د دې په مشخصاتو باندې کار ډېر مخکې سوی ده او د اړتیا اداره باید د دغې سیستم د خریداري پروسه تکمیل کی تر څو دغه سیستم راسی او بیا دغه پر شبکو کې نصب سی.
موین صاحب د امنیت موضوع ته اشاره وکړه په قندوز کې، یعنی ماخام وروسته ټلیفون نه تر سهار پورې کار نه کوي مخابرات شبکې. په همداسې په بغلان کې هم مشکلات موجود دي او مونږ ځینې رپورټونه درلودل چې تقریبا د هیواد پاتو ولایتونو کې مخابرات شبکې د شپې له خوا نه فعالیت نه کوي. او تاسو د تنویل اوس په افغانستان کې په څومره ولایتو کې مخابراتي پوخخ یعنی مشکلات سره مخامخ ده او په دې برخه کې موڅه کړي؟
بل دغه کوخ له تیرو څو کلونو د مخابراتو شرکتو د شبکو ته متوجه ده. مونږ دغه ستونزې په جنوبي ولایتو کې دغه مسایل ول، همدغه په شمال کې دغه مسایل رامنځته شول او مخالفینو د مخابراتي شبکو ته کوخ کړی تاسو باید شبکې بندې وساتئ. تر ډېره حده پورې هم د مخابراتي شبکو مشرتابه د دوی انجینرانو مونږ سره دا مرسته کړې ده چې مونږ دغه غوښتنه چې دوی باید شبکې فعاله وساتي دوی همکاري کړې ده. طبعا بعضې داسې حالتونه راسي چې هلته بیا دوی نه توانېږي چې خپل انجینر خپل همکار د هغوی ژوند په خطر کې واچوي، نو بعضې مناطقو کې داسې دقیق لیست مونږ نه لرو چې مسلسل باندې اوسیږي. وقتا فوقتا په بعضو ساحو کې باندې د 15 بجو نه وروسته بعض ساحو کې یو ورځ دوه ورځې باندې، نو داسې دقیق لیست مونږ نه لرو چې هلته مسلسل دا شی باندې اوسیږي.
د الکترونیکي تذکرو تخنیکي برخه د وخت کې ستونزه نشته؟
مونږ هم د کورونا چارو وزارت هم د مخابرات معلوماتي ټکنالوژي وزارت بیخي آماده یو. هر ورځ سیاسي مشکل حل سو مونږ په درې میاشتو کې تر څو چې مونږ خپل اداري مسایل به سر راټول کړو مونږ کولای